سوال او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د قونسلګرۍ تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره معاملې نیمګړي پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنۍ له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان قونسلګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په د اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپل قونسلګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سش کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 4,415 کیلوګرام ته رسیږي. د دغه وزارت ویاند لطولا راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 4,615 کیلوګرام زیاتوالی موندلی دی. د همدارنګه ویل چې پروان کال کې په دروشت ولایتونو کې په 1,03 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي دي. ښاغلی راشد وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستل تلوکی د بزګرو سره د مرستې لپاره 214 کرنیزې کڅوړې ویشلې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 99 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1,443 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاسو را بولم له آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولای چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي، چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه، خیر اوسئ، ژوندې اوسئ.
مننه کوو دوستانو. زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 سلویخت، بلا شمیره ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. د هاضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپېشلې نامه د ازادي راډیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري، سلامونه نیکې هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم، تر څو دوی پوهیږي چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. دا غین وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي، د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو. او د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مرۍ ده، د مرۍ پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي. او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي، دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخې یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه زوروه ده او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې، د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو، دا د غاښونو په واسطه باندې مایده مایده کیږي، البته د شونډو په واسطه رانیسو، د ژبې په واسطه باندې اړه او راړه، او همدلته د لیاړو غوټې دي چې دغه مړۍ یا لقمه چې ده دا لمدیږي. او بالاخره د ژبې په واسطه باندې مړۍ ته ځي. کله چې دا خواړه، البته جامد مواد، مایع چې دی اکثرا په اسانۍ سره د همدې لارې څخه معدې ته رسیږي. معده خپله د خوړو یو وزیر مده او پدې کې منګه او تاسو چوننن موضوع ده سوی هاضمه او د هاضمه ستونزو ده نو منګه او تاسو داسې دوه ډول خواړه لرو یو ډول خواړه ډیر زر هاضمه یو ډول خواړه چې دی تر ډیره مودې پورې په معده کې پاتې کیږي خو اکثرا خواړه د سالورو نه تر اتو ساعتو پورې په معده کې د جوس یا شیرې په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شوزنی هورمونونه او انزایمونه پرې راوټو کیږي او بل اخره وړو کولمو ته ځي په دغه وړو کولمو کې چې کله خواړه ورغلل نو د پانکریاس یوه غوټه ده دا به پرې خپل افرازات راتوی کی که چیرته پروټینداره خواړه موږ خوړلې وي که غوړ خواړه وي او که چیرته کاربوهایډریټس وي په همدغه ځای کې به د کالیسیسټیکینین په نوم باندې یو هورمون دی د تریخې ته به وایي چې سفرا پرې راخوشې کړم د سفرا په واسطه باندې به هم دغه غوړین مواد چې دي ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شي او بالاخره د وردی باب د لارې به ځیګر ته انتقال شي یعنی مهم او مفیده خواړه چې دي د وړو کولمو په لومړۍ برخه کې جذبیږي او بالاخره ځیګر ته ځي او ځیګر پرې خپله مرحله چې دا پروسس اته یې کوي که چیرته په دې کې کم سمی مواد یې بې زهره کوي د ځینې خوړو په ذخیره کې ډیر زیات رول لري او همدغه سی اوبه او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا به غټو کولمو ته ځي او بالاخره د مقعد د لارې به اطراح کیږي دا او د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته هم وړاندې کړ
بلې ډیره مننه محمد الله خان له فرا نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ السلام علیکم ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه جواب کړي ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
زړه پورې پوښتنه وه چون څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کو وای هر هغه عمل چې کله یو انسان ونه شي کولای خواړه په مکمل ډول سره هضم کی جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي کله کله داسې کیږي چې ځنې د هضمي سیستم انومالیګانی کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې مخپلا د وړو کولمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کی او بل اخر دغه کسان دوامدار نس نسته لري ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمنګ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس دوه سات درې سات بعد بیرته تشناب ته ځم ډیره زیاته ناسته بلري حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلم د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت کوي وای چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي او ځنې ډېر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کو په دې ناروغۍ کې شامل دي
بلې بل اوریدونکو د شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام سال ګړې په خیر ډاکټر صاحب سلام علیکم زری راځي ټول کارکون سلامونه
علیکم سلام مهرباني
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې د لکه د می څنګه څنګه د چایا دی لکه یو مرداري چې د ستوني تخراش د ستوني می داسې وزې وخت د چې په میاش کې د چې وخت یو وخت د په یو د رسلو روز کې د چې بس دایدا
بدبوې لري شولي خانه
خلی می بدبوې نه لري د ستوني می داسې لکه د لکه چې مرداري چې د ستوني تخراش یو وخت به دوی میاشتې درې نه بیا یو بیا یو رات بیا د سیدوی درې ورځې کې بس پر لپسې بیا خپل ماته
ترخی او بده ور سره خپلې ترازی
یا خولی ته ترخی او بم نه راځي د میډې مزین نه لرن چې میدان یا درد کې یا دغه کې
او بلغم یا خراش کې د جدا کیږي بلغم یا خراش کې کله چې ټوخه وکي دا خولې ته چې د بدبوئی راځي دا د میډین را ولاړیږي کې د ستونې نه
یا د ستونې څخه دغه د ستونې د غراکان
ښه
که من نه کول دوی شاولی ولا هلمند نه پختنی وکم مهرباني وکړه ډاکټر صاحب تاسو
ښه راځو د محمد الله خان پختنی ته چې معده هضم صورت نه نیسی وګورئ وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای کچیر ته مونږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پایل کو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په تروس ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي د غاخونو په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هن راغلي په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي هغه اکثرا استفاده کوي د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغه سې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي د لاسونو نه مینځل د حفظ الصحې نه مراعت کول په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي هغه اوټلونو کې چلته د لوخو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوخه په یو سطل کې راخلی او په بل کې او تاته هم پکې وریجا چې او بلته هم د جوسپونو استعمال د ګانو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډیر زیات ککړی اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي هکه د امیب په نوم باندې پرازیت ته که جارډیا ده که نورې بکتریاګانې دي خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هضمي لامل ګرځېدلی شي د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي په زمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي بلاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي کله کله خدا سي کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي او په زمن کې یو نظر موجود دی وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نه خاصه په سرطان باندې هم بدلېدلی شي نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې دغه به وکړي ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي حتی صافی صاحب کله کله داسې کیږي چې په کولمو کې د اوږده د عسکاري چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي ان شاء الله الله به شفا ورکړي
بله رزو د شاولی خان پښتنه ته خو بل اوریدونکو په لیکه کې د پښتنه مخلو به
راځي ښه
ښه بل پښتنه خو بنه یې
نه بل پښتنه
ډیره مننه مهرباني وکړه ډاکټر
شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري خه خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پز متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پز ستونی وکتل شي چې آیا دغه کوم بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې ته وجنه ده که د ستونی د وجنه ده کله کله اکثرا د ستونی په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو د ټانسلونو یا لوزتین التهابات په دې کې هم چې کله دا میکروبیو التهابي وي درې ورځې سلور ورځې باد تر یوه زوه چې د جوار د دانې غونډه کله کوي هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستونی کې یو بدبوی احساسوي. نوخه خبره دا ده چې د یو گوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه، ډېره مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. تاسو
وعلیکم السلام، ځانم معرفي کړئ.
رشاد له وردګو نه زما پوښتنه دغه ده. ما د 15 اوو میاشتې مخکې اپرېشن کړی و د سپرا، اوس مې دغه ولیده چې درد کوي، چې دغه تکلیف د دغه اپرېشن نه ماته فایده شوله که څنګه دغسې د میدان م داسې شی چې وخورم، لوبیا یا ناخود سوچ شی وخورم، افد اکثره وخت شی مې دغه ولي مې درد ورته اضافه کړی.
وزن دې څومره دی رشاد جانه؟
وزن مې عاده 15 کیلو ده.
15 کیلو. او څو کلنی؟
څلور څلوېښت
کلنی. د عملیات نه وروسته د تلویزیوني معاینه کړې ده، په صفراوي قناتونو کې خو د تیږې نه دي پاتې.
نه
ښه، سمه ده.
ښه، مننه کوو له دوی. نو دوه درې پوښتنې دي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسې.
هو، اسدالله د ګرش نه پوښتنه کړې ده چې معدي زخم د څه شي پیدا کیږي.
بله،
وای چې د معدې د زخم ډیر زیات علتونه دي. 90% علت یې د همدا اچ پایلوري یا هیلوکوباکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د دې له امله منځته راځي، چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب را خوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی. د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده یې پوښلې ده او دا خپله د تخریب او تخریش له امله ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي، او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی یا ورسره څنګ کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او لیدونکي دا دواګانې پیژني. اله بروفین ګولۍ راته راکړه، ملا مې خوږي، اسپرین ورته ورکم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پرډنیسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامداره ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بده مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګ عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچه کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکې خوري، اچار خوري. که فکرم کړی زمونږ او ستاسو په ټولنه کې ډېر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وای کولی شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو په راتګ کې ډېر بارزښته رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
بله، مننه کوو. دوستانو، په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. قرص پښتون په لیکه کې دی، ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ قرص صاحب.
بله، ناجیه صاحب، سلامونه وړاندې کوم د ازادې لارې ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو درنه میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب، زما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دا په ګردې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا ډبرې پیدا کېږي، دا اصلا پر څو چشمه دي؟ او دوهمه خبره پوښتنه مې دا ده چې دا پر کم مقدار باندې چې پیدا شي یعنی تر کم اول مقدار نیولی دا تر اخیره پورې څو یعنی چې څو ګرامه وي انسان ته ډېر خطر لري او په کم مقدار پیدا کېږي او دویم په سر مې دا ده دغه ناجیلي دوا دی چې دی وایي وایي د معدې زخم د معدې زخم پیدا کوي او د معدې زخم سره کومک کوي څنګه آګاهي باید ورکول شي اوس دا د موږ خو اکثره ساچ راډیو اوري په کلو دفتو کې اوسي بېسواده دي جامعه بېسواده ده د تعلیم کچه کښته ده نو څنګه آګاهي باید ورکول شي ودا خلکو ته چې دغه ناجیل دوا یې ونخ
ډیره مننه کوو غیر صاحب مهمې پوښتنې وې حتمن ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي له تاسې مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخي عملیات کړې ډبرې لرلې اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی
بله
کله چې د ډبرو تیږې په تریخي کې موجودې وي یوه نښه امداده چې د معدې د سوخت او زړه سوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې تای او عصبی منشا ده لبله پلاوه چون عملیات په موافقانه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه وروسته تلویزیونی معاینه کړي ده په قناتونو یا پایپونو کې تیږه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو لامل پیدا شوی هوا تغییر او تبدیل کیږي عضلي عصبی دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي ولی په زمین کې وزن هم کم دی 15 کیلوګرام دی او عمر هم 40 کال دی خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي مریض ممکن د زړه سوي د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ټپ کېدو حتی د ترخو بو خولې ته راتګ د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي خو کچیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکي هغه څه پښتونم ځنې پښتنې کړې دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي
بالکل نو په دې لاره چې دوی د خبرونې تر پایه لمغ سره پات شي او خبرونه ووري به هم دوستانو یادونه کوو چې نن هاضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو په خبرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي تاسو ته به هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 بل شمیره ده 0992215 دا د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي لتاګاب نه یو اوریدونکی دی ګورو چې کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ سلام علیکم
زه دا د دې رادیو ټول پر کاون کو تاسو د کوم سلامونه وایم تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې دا قوزیت ډیر لرم په بازار کوم خالي چې مثال لکه لوبیا کچالو باندې چې مې دې سفیر زرناک یغه هم نه قرب خو بازار کې قوزیت مې ډیر پیدا کیږي نو دا کې پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح دات کوي نو ډیر قوزیت مې پیدا کیږي حتی سر مې سره درد کوي بازار کې خبر دې چې هغه مهم نه سره سر درد کوي او قوزیت مې لري دی
سلام ډیر مننه دغه پښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کی مننه ډیر باندې ډاکټر صاحب
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لارلې یو خبره پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي ځینې اته ډوله لیکي یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړې دي شي د اوگزالیت څخه جوړې دي شي مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوگزالیت وي د فاسفیټ تیږي د سټروویټ تیږي ولې کچیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړینه نه وي دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي مترو نه نیولي تر څلور نیم سانتي مترو پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي چې دا یو ډېره غټ او جالبه موضوع ده که ژوند ان شاء الله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خبرونه په دې ولرو 3 ملینه تر 8 ملي مترو پورې تیږي په غټانو کې که چیرته د پښتورګې په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کیدی شي وځي 10 ملي متره تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګې د پایپ څخه وتلی شي ولې په یاد وساتئ کله چې د پښتورګې څخه تیګه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ ځکه وایي ډیر زیات زند او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي، او هغه تیږي چې اندازه یې د 10 میلی‌متره نه پورته یې 15 میلی، 20 میلی‌متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټریپسي نومېږي، په هغې باندې وهي، او که چېرته د هغې زور پې هم ونه رسېږي، جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. د عامه آگاهۍ په باب لباندې حاجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکړي، خپرونه تر اخره پورې وګوري. موږ او تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څه وکړي، کومې دواګانې باید ونه خوري تر څو پورې د معدې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نه شي؟
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي پوښتنه به هم تاسې ځواب کوي، بیا به نو خبرونه ته ورسو. تګاب نه چې کوم اوریدونکی و هغه ویل چې قبضیت ستونزه لري، نو دا پوښتنه به هم ځواب کوي چې 2 دقیقې وخت لرو، بیا به د درې وجو خبرونه
وکړو. سترګو قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په 40 ساعتو کې نه پښپاک دیرشا اته سال وختو کې یو زلده کې امتیاز یو کې تغه حالت قبضیت ده. خو ځنه اوریدونکو زمنګ استاد سو چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویم ورځ بعد زده کې امتیاز ته زما ډکې امتیاز مې ډېر کلا کې وي، زده کې امتیاز کول په وخت کې زه درد احساسوم او چې کلا کې وي، زغ زیات الهتونه لري چې آیا خو اومده الهتونه زمنګ استاد سو پټولنه کې د هاغه خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کی. زمنګ استادو وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوي وشي، باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، کمیوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه د پاره چې هغه 18 کالو نه زیات عمر ولري په 40 ساعتو کې 3 لیټرو نه باید ډیر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډېرې زیاتې حتی 6 لیټرو مایاتو ته ضرورت پیدا کیږي، او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیا ناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د 30 نه تر 1 ساعت پورې باید په 40 ساعتو کې تاسو ورزش وکړئ، او به ډېرې زیاتې واخلئ، او هغه خواړه وخورئ چې د غایته موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
ډېره مننه دوستانو د خبرونې لومړۍ نیمایي هم دلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم ستاسو ملتیا غواړو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره مل مدی، او د سوی هضمي یا د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې، او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ، او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو 3 بجې دي، د 3 بجو مهم خبرونه له ویدا برکی څخه ورو، او د خبرونه پاتې برخه هم هیروئ.